د مشال ډیو د نن ورځې د نساتا خبرونه په وروستۍ خبري غړې کې د خپل کوربا اسر الله مومن سلامونه مني. وخت مزګری 15 بجې شوی. په دې غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګاوري د مسندوړ ولی وزیر د ضمانت لپاره د درخواست جمع کېدل، په بنیر کې د وسلوالو ضد عملیات، او په وروستۍ نیمای کې ستاسو لپاره د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ساکتنه هم لرو. خو تر هڅه مخکې اردو شاهین بنیر ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهډم ویره دی وخت مهم خبرونه د پارلیمان د غړیو محسن داوړ والی وزیر وکیلانو د غی د ضمانت لپاره په پېښور های کورټ کې خواست جمع کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد له طالب استاد سره د خبرو لپاره دوه ته روان شوی، او ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړ. د خبرونو تفصیل. د پارلیمان د غړیو محسن داوړ او علي وزیر وکیلانو د غی د ضمانت لپاره په پېښور های کورټ کې خواست جمع کړی دی. په دغه اړه نن مشال لیډو سره په خبرو کې د وکیلانو د ډلې یو غړي طارق افغان اډوکیټ وویل هیله مند دی چې د مقدمه اوریدنه زر وشي.
نن موږ لاړو په های کورټ کې ضمانت لپاره درخواست جمع کړ چې دې په ضمانت باندې پېښودې شي، او دغه به ان شاء الله به هفته کې یا دو هفته کې به دې دغه کیسه لګي او هغه باندې به مخکې بیا فیصله کړي.
د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی دواړه غړي په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیښې نه وروسته نیول شوي وو او پر ضد مقدمه درج شوې. د اګست په 14مه نیټه په بنو کې ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت دوی د ضمانت یو خواست منظور او بل رد کړی وو. د دواړو غړو وکیلان وایي دوی اوس د بنو د عدالت د پریکړې پر ضد پېښور های کورټ ته د مقدمه د اورېدنې خواست کړی دی. په بونیر کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدونو وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د بونیر د پولیسو مشر محمد ارشاد بیګا مشال لیډو ته وویل چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د پوځ سره په شریکه د ایلم په غریده سیمه کې عملیات پیل کړي.
تقریبا 40 مربع کیلومتر دغه لکه پہاڑی کې چلی وی او هغه دومره نیغ وی او دومره لکه اکی لکه ځنګل وی.
په دې وروستیو کې د بنیر ځینو سیاسي او ولسي مشرانو مشال لیډو ته ویلي وو چې تحریک طالبان وسلوالو یو ځل بیا په سیمه کې هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان پوځ په 2009 کال کې د سوات او شنګلې په ګډون په بنیر کې هم پراخه عملیات کړي وو، او وروسته ادعا کړې وه چې سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې. دا خبره د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی بیګا د پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي ویل عدالت ته په کشمیر کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع وړي. قریشی عدالت ته د تلو ټاکلې نیټه ونه خوده، خو زیاتې کړه چې په دې لړ کې به د قانون وزارت پوره معلومات د رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد له طالب استاد سره د خبرو د بل پړاو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوی. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي زلمی خلیلزاد به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرانو سره سلا مشوره کوي او په بین الافغاني خبرو کې به برخه اخستو ته هڅوي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته تللی وو. د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د طالبانو سره د خبرو په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړه. د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د جیټ الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی. د پچیرګام په ګډون د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله پراخ فعالیتونه لري. ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې د ونې په پای کې به په دې لړ کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د G7 په سرمشري ځای کې خبرې کوي. د جولای په میاشت کې هم ټرمپ ویلي وو چې مودي ورته ویلي چې د کشمیر د شخړې په حل موندلو کې د منځګړیتوب وکړي، خو نوې ډیلی دا ادعا ناسمه بللې وه. ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی را روان کال په امریکا کې د و پرمختللو اقتصادي هیوادونو په ډله جی او کې د روسیې د شاملېدو ملاتړ دی. نوموړي دا خبره په داسې مهال کړې چې په فرانس کې څلور ورځې وروسته د جی او هیوادونو غونډه کېدونکې ده. پرون په سپینه ماڼۍ کې نوموړي خبریالانو ته وویل دا به ډېر ښه وي چې روسیه هم ورشي چې ورسره به دا ډله جی اته شي، ځکه چې ډېر موضوعات داسې دي چې د روسیې سره پرې خبرې کېدلی شي. روس له جی اته ډلې څخه په 2014 کال کې هغه مهال وویستل شو چې کله یې د کرایمیا ټاپو وزمه په خپله ولکه کې واخیسته. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوڅو له لارې ترهګري او بدامنی خوري. نوموړي پرون د منځني ختیځ په موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل که ملګري ملتونه پر تهران د وسلې د بندیز موده ونه غځوي نو ایران به یو بل نوی بحران رامنځته کړي. پر ایران د وسلې بندیز موده د 2006 کال په اکتوبر کې پای ته رسی. په بندیزونو کې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک، بهرنۍ څانګې قدس ځواک پر مشر قاسم سلیمانی او 23 نورو ایرانیانو سفری بندیزونه هم شامل دي. د ایران لپاره د امریکا استازي برین هوک د پامپیو له خبرو مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې باوري دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به پر ایران د وسلې او سفری بندیزونو په جاري ساتلو کې خپل کردار ولوبوي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 150 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ شل پیسې او 190 روپۍ شل پیسې، یو ایرو 103 روپۍ او یا پیسې او 104 روپۍ چلويخت پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او یا پیسې او 240 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 80 پیسې او 240 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 490 پیسې او 1 روپۍ 690 پیسې، او 216 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 204 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیریش ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیس مخ پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د خړ کمر په پیښه کې د موسن داوړ ولی وزیر د ضمانت لپاره په پیښور های کورټ کې نن درخواست جمع کړل شوې.
نن موږ لاړو په های کورټ کې ضمانت لپاره درخواست جمع کړ.
د خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي وایي لا یې هم د خپلو څوکیو سوګند نه دی پورته کړی. چارواکي وایي په بونیر کې یې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړي. په کوټه کې د کابل چاودنې ضد مظاهره شوي.
افغانستان میں دہشت گردی
بند کرو بند.
اگر دماغی پرزور الفاظ کی مذمت کو.
او د ننګرهار مدنی فعالان سوله غواړي.
هر ورځ منګ جنازي ګورو
د زړه له درد وایي چې دا نیمه پیړۍ منګ په دغه جنگ کې سوځو. هر ورځ د انتحار، هر ورځ انفجار، هر ورځ بمی شاودنې.
لمشال لړیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د خړکمر په پیښه کې د موسن دوړ ولی وزیر د ضمانت لپاره په پیښور های کورټ کې نن درخواست جمع کړل شوی. د قومي اسمبلی د دې دوه غړو په یو مقدمه کې د اگست په 18 د بنو عدالت یو ضمانت منظور کړ، خو د خړکمر په پیښه کې یې ضمانت مسترد شو. نو د وکیلانو په خبره همدغه وجه ده چې په یاد کیس کې د ضمانت لپاره یې په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړی. د یادونې ده چې د خړکمر د 26 مئی د پیښې وروسته د پی ټی ایم په یادو دواړو غړو د ترهګرۍ او نور تورونه لګیدلي، خو هغوی دغه تورونه ردوي. تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې اورو.
د شمالي وزیرستان خړ کمر د پیخي پلړ کې د وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی د دوه غړو علي وزیر او محسن داول د ضمانت لپاره په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړی شوی دی. په دغه اړه د وکیلانو په پینل کې شامل طارق افغان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل.
د علي وزیر او محسن داول کوم کیس چې روان دی د خړکمر واقعیه چې ده پاغي کې ابل ورځ د بنو ایر ڈی سی عدالت یو کیس کې د دې ضمانت منظور کو کوم په پوجي ګاډي چې حمله شوی او پاغي کې اوسلور پوجیان مړ شوي او دویم د خړکمر کوم واقعیا چې وا په شپږشتم تاریخ پاغي کې د دې ضمانت مسترد کړی و. نو د هغې خلاف نن موږ لاړو په های کورټ کې ضمانت لپاره درخواست جمع کړ چې دې دې په ضمانت باندې پرېښودی شي او دغه به انشاءالله په دې هفته کې یا دو هفتو کې به د دې دغه کیس ولګي او په هغې باندې به مخکې بیا فیصله کیږي.
یاد دې وي چې د مئی په شپږشتمه د خړکمر د پیښې وروستو محسن داول او علي وزیر د دوو مقدمو په بنیاد نیول شوي دي. په دغه دوو مقدمو کې د اګست په 18مه د بنو د ترګرۍ ضد عدالت کې په یوه مقدمه کې د دواړو ضمانت منظور کړی شوی و. خو د خړ کمر د پیښې په لړ کې د محسن داول او علي وزیر ضمانت رد کړی شوی و. د قومي اسمبلۍ د دغه دواړو غړو وکیلانو هیله څرګنده کړې ده چې پېښور های کورټ کې به په را روانو دوو دریو اونو کې د خړ کمر په پیښه کې هم د دوی ضمانت منظور کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي وایي لا یې هم د خپلو څوکیو سوګند نه دی پورته کړی. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره په 6 جولای انتخابات وشول. په دغو انتخاباتو کې 14 په عمومي څوکیو او 15 په ځانګړو څوکیو منتخب شول، خو یو مشور شو چې دغه غړي وایي چې لا یې هم د خپلو څوکیو سوګند نه دی پورته کړی. دا چې بیا حکومت څه دریځ لري د خالد خان په دې راپور کې ورو.
دا جولای په 6 نیټه د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل پخوانی قبایلی سیمونه د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې وشوې چې په 14 عمومي چوکو د اسمبلی غړي منتخب شو او دغه شان سلور د زنانو په محسوس چوکو او یو د لګکیانو لپاره منتخب غړو هم اعلان شوی دی. دا خیبر ضلع پی کې 115 حلقه منتخب شوی. دا بلوچستان عوامي پارټي غړي شفیق شیر افریدی مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې د انتخابات وروستو دوی د خپلو چوکو سوګند پورته کړی و، خو هغه نه پوهېږي چې حکومت ولې دغه دستوره ځنډوي. دغه شان د عوامي نسل پارټۍ صوبایي ستر سکتر او په صوبایي اسمبلی کې د دغه ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وویل چې د اسمبلی غونډې را بللو لپاره دوی د اسمبلی سیکریټریټ کې درخواست جمع کړې دي او په کار ده چې د قبایلي ضلعو نه منتخب شوي غړو سوګند پورته کولو لپاره د اسمبلی غونډه زر تر زره راوبلل شي.
آئینی تقاضا دا جتا کا آئینی تقاضا برابر شاہ ممبران پر ذمہ داری کی دی اغا آزادی کا شروع.
خوبیا د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر محمود جان مشال ریڈیو ته اوایل چې د اسمبلی غونډه د سپیکر حج لو په وجه نه د ځندول شوی. هغه باور دی چې راتلونکي اونۍ کې به منتخب شوی غړي د خپل چوکۍ سوګند پورته کړي.
ګورنمنت کوم ډیسیژن په اړه په خپل حساب د کارپوریشن کوي په حساب باندې کول کوي سپیکر ورځو نو مثلا نو او په حج چې راتلو نو هغه هوست د پټه ترې نه مخکور کې کوجی
دا یادونه ده. په 6 جولای قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو په نتیجه کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف 15، جمعیت علما اسلام فلرمان ډلې 3، عوامي نسل پارټۍ او جماعت اسلامي یو سیټ ګټلې دي او شپږ پازیاد حیثیت په دغه ټاکنو کې بریالي شوي وو. خو بیا وروستو دوه آزاد ممبران غازی غزن جمال او شفیق اپریدی په تحریک انصاف کې شامل شو او درې آزاد غړي په بلوچستان عوامي پارٹی کی د شمولیت اعلان اکڑو. پاسلور زنانو محسوس چوکو کی دو تحریک انصاف او یو یو د جمعیت علما اسلام او دا بلوچستان عوامی پارٹی په برخه رسیدلی دی او دا لگکیانو چوکی باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار منتخب شوی دی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریڈیو ته وګورئ. د خبر په مخه د منیر ضلع د پولیسو مشر محمد ارشاد وایي چې لتیرې یبې اونۍ راهیسې یې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، خو په ځنګلونو او غرونو کې د عملیات لګران دی او د سیمې په پاکېدو کې به وخت لګي. بلخو د منیر مشرانو او ځوانانو مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې یې د طالبانو پاکستان وسلوال په رڼا ورځ ګرځي او له خلکو پیسې اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې. د بونیر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او محمد ارشاد د اګست په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یې په سیمه کې د وسلوالو ضد له پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي، خو نوموړي د مشکوکه وسلوالو د نیولو یا شناخت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ارشاد وایي وسلوال د علم په غریزه سیمه کې دي، نو ځکه یې نیول ګران دي، خو په خبره یې چې ډېر زر به سیمه له وسلوالو پاک کړل شي.
مربع کیلومتر دغه لکه پہاڑی سلسله وی او هغه دومره نیغ وی او دومره لکه اکی لکه ځنګل وی.
د براسیال کې دا چې د نه پورزه د بنیرو زنو مشرانو او ځوانانو مشال ډوته ویل چې په سیمه کې یې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال پر رڼا ورځ ګرځي او خلکو پیسې اخلي. د غریزو تحصیل د سلطان وسکلی بخت افسر وای وسلوال په لارو کې خلک تنګوي.
نن سبا چې دا د میاشت رو نه مونږ کم ګورو او سدي زما په خیال بالکل مونږ داسې ګڼو چې دلته کې نه حکومت شته نه ریاست شته او نه قانون شته، ځکه چې مطلب دا خلک باسره سمر هغې خپل کشتونه کوي، هغې په روډونو باندې په مین روډونو باندې ناکې لګوي او هغې ګاډې هم چک کوي، د خلکو شناختي کارډونه هم چک کوي په کډو کې
مبارزه پھیلوی. نوموړی وای بینو غوړی چې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله بیا کډوال شي.
الته ګرځي هغې دي هلته په پردو کورونو کې اوسي، اوس د دوی ته دوی یوه ورځ وایي مونږ ختم تلل. بونیر کلیئر دی، په بونیر کې اوس هم په ډګر کې کرنل لار میناست دی، تا کلیئر کړل دلته امنیتي دغه چې دی هغه د پولیس سره په لاس کې، بیا څنګه دا خلک را پیدا شو؟
بلخو د بونیر د خودوخیلو تحصیل سره تعلق لرونکی یو ځای تن حیدر خان بونیر وایي که څه هم په علم سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ له کبله هلته کې د عام وګړو په ورتګ بندیز لګول شوی، خو په خبره یې چې په نورو سیمو کې وسلوال دومره زیات شمیر کې نه دي.
او نو د اسلحال اسلوال داسې نه دي چې د بطې په شکل کې هغه څه وصول کړي، هغه دا تحریک ته د خپل یو تحریک د فار اواز ته خو د بطې داسې څه ښکارندې راغلي.
بلخوا تحریک طالبان پاکستان هم د اګست په 18 په یو اعلامیه کې پر ځان لګیدلی دا تورونه رد کړي چې ګینې دوی له خلکو په زور پیسې اخلي یا خلک تنګوي. د یادونې دا چې په 2009 کال کې د پاکستان پوځ د ملکنډ په سواد بونیر دیر او شانګله سیمو کې له هغې پس پوځي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمېر سیمې نیولې وې او هلته یې خپل نظام اعلان کړی و او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې. هم دغه عملیاتو په نتیجه کې حکومت سوات او شاوخوا سیمې له وسلوالو پاکې اعلان کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوردونکو د افغانستان په پلازمینه کابل کې په داروستیو کې د واده پر یو محفل د ځانمرګي برید پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوی. تیر ورځ د دې مظاهرې پر مهال احتجاج کوونکو ویل چې ترهګرو اوس د ودونو او خوشحالیو مرکزونه په نخه کول پیل کړي چې د سختې غندلې وړ دي. نو هر له کوټې د مشل خبریال ایوب ترینه کوي.
د کابل د خنړی دي چاودنې په ضد د خیر ښېګړې کارکوونکي میرمن حمیده هزاره په مشرتابه کې تیر ماښام د کوټ پرس کلب او مخته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه راخیستي او د کابل د ځانمرګې برید په ضد یې څه دا شعارونه ورکول.
افغانستان میں دہشتگردی بند کرو.
مظاهرې ته په خپله وینا کې د خیر ښېګړې کارکوونکي میرمن حمیده هزاره وویل چې نه یوازې هزاره قبیله بلکې عام ولسم په دې جنګ کې په نشه کې او د خوشنۍ خبره دا ده چې اوس د میلو او د خوشحالۍ پر ځای بریدونه پیل شوي دي چې موخه په عام ولس کې ویره خپرول دي. د خیر ښېګړې کارکوونکې میرمن حمیده ازاره وایي چې د ترګرو خپل هیڅ پلان نشته، د بل په لاس کې دوی کارول کیږي چې موخه د افغانستان ورانول دي. لومړی دوی مساجد او امام بارګاوې په نښه کولې او اوس یې د ودو پر تقریباتو او د خوشحالۍ پر ځای بریدونه پیل کړل، کوم چې زیاته د خوشنۍ خبره ده. دغه په کلکه سره غندنه کوو ځکه چې هلته ماشومان او ښځې تر اغیز لاندې راځي او دا عمل کله هم د معافی وړ نه دی. پر دې مهال د مظاهرې د زیاتره برخوالو وینا وه چې افغان حکومت او هلته موجود بارني ځواکونه د افغان ولس په خوندي توب کې پاتې راغلي دي. په دې ترڅ کې د ټولنیزې رسنۍ یو فعال غړی شیرمحمد لونی وایي چې د کابل خونړیزه چاودنه نه یوازې د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده، بلکې موخه د امن په لور د خبرو په لار کې یو لوی خند اچول دی.
هغه د ماکی موږ پر زور الفاظ کې مزمت کو او دا چې کوم سامراجي او ولس دشمن قوتونه دي هغه خوځده دي او خپل ناکامیان دي، هغه ناکامیان باندې پرده واچونګ د پاره چې دي دا تر هر به او حرکتونه چې دي کوي. کم عام ولس دي د افغانستان باید دي چې آپس کې اتحاد او اتفاق قائم ساتي او چې کم دا تر واقعات کېږي عام ولس هغه متاثر کېږي یا دهشتګرد دماکه دي هغه موږ پر زور مزمت کوو.
وروسته د مظاهرې برخوالو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت تر څنګ دي نړیوال قوتونه په افغانستان کې د هزاره قبیلې او عام ولس د ژغورنې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټیس صاحب سعید خوسا په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اورېدنه پرون بشپړ کړه. په دې ویډیو کې د نه پخوانی جج په مبینه توګه ویلي چې د پټو قوتونو د فشار له کبله یې نواز شریف ته سزا اورولې وه. د سپریم کورټ چیف جسټیس ویلي چې دا ویډیو نواز شریف ته هله ګټه رسولی شي چې څوک په دې لړ کې سپریم کورټ ته درخواست وکړي. آیا د نواز شریف ګوند په دې لړ کې درخواست ورکوي او کنه؟ تفصیل په دې راپور کې ورو. د نهې پر ورځ د اعتصام عدالت د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اورېدنې پر وخت د پاکستان چیف جسټیس ویلي دي چې د نواز شریف د خوشي کولو او سزا ختمولو لړ کې به دا ویډیو هلا ګټوره ثابته شي چې څوک په دې لړ کې درخواست ورکړي. پر دې اړه د مسلم لیگ نون یو مخکخ او سینیټر پرویز رشید د اګست په شلمه مشال ډو ته ویل چې دوی په دې اړه له خپل وکیلانو سره مشورې کوي خو لا یې هم کومه پریکړه نه ده کړې.
مخکې زمونږ د وکیلانو دا خیال و چې کله په سپتمبر میاشت کې په های کورټ کې د نواز شریف د کیس اورېدنه کیږي نو په خپلو دلایلو کې به دا ویډیو هم شامل وي، خو نن چې چیف جسټیس خبره کړې نو زمونږ وکیلان به په دې بیا غور کوي او د دې په بنیاد چې کومه پریکړه وکړي نو هم پر هغو به مسلم لیگ نون عمل کوي.
سینیټر پرویز رشید زیاته کړه چې سپریم کورټ له خپلې آندې د هر څه نوټس اخلي نو په کار واچې له درخواست ورکولو پرته یې د جج ارشد ملک د مبینه ویډیو هم نوټس اخیستی وی او دارنګ نواز شریف یې خوشی کړی وی. د په خبره ځکه چې په دې ویډیو کې د احتساب عدالت پخوانی جج ارشد ملک په خپله منلی چې نواز شریف بې ګنا و د چا لخوا د بلیک میل کېدو له وجې ورته د سزا اورولې وه. خو په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي د چیف جسټیس دا خبره سمه ده چې د نواز شریف د خوشي کولو او سزا ختمولو لړ کې به د جج ارشد ملک مبینه ویډیو هلا ګټوره ثابته شي چې څوک په دې لړ کې درخواست ورکړي.
نو دا خو ادبیات پته ولګیده وایي چې دا شی پته به دې ته به قانوني حیثیت څنګه ورکړي کیږي. نو قانوني حیثیت چې دې کچرته اگر درخواست ورنکړي او هغه چې دې دا عدالت په مجبور نه کی چې دې ته وګور و عدالت وایي چې یاره زه په هغه شی باندې چې دې توجه نه ورکوم نو دی بیا مجبور کولی نشي. نو د هغې لپاره قانوني هغه دا ده چې د دې ویډیو په رڼا کې چې آلریډي چې دی هغه جج اخوا کړی شوی دی او دلته کې چې دی راغوښتلی شوی دی په دې په رڼا کې چې دی دا کیس وکتلی شي نو که چېرته دا کیس وکتلی شي نو دا سزا بیا غلطه شوې ده او بغیر د دې نه چې آیا هغه مجرم دی او که نه په دې یو شي باندې د هغه ټول کیس ختمیږي.
د یادونه دا چې د جولای پر شپږمه د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نونو مرستیالی مشري مریم نواز په لاهور کې خبریالانو ته یو ویډیو ورکړې وه چې پکې ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشارونو یادونه کوي. له دې یوه ورځ وروسته ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې دغه ویډیو جعلي دروغجنه او فرضي بللې وه. د 2013 کال د دسمبر پر 23مه د اعتصاب عدالت پخوانی جج ارشد ملک نواز شریف ته په العزیزیا سټیل مل کیس کې د 2 کالو بند او جرمانې سزا اورولې وه چې له وجې شریف دا مهال د لاهور په کوټلک په زندان کې دی.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تا ورځی 19 پروگرامونه
سندری جادوگری
په 10:30 بجو
سباون
په 1:30 بجا
پام کوا
په پاوکم 2 بجو
دا مشال پنوم
په 2 بجو
دا مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
تان دهیلې
په 3:30 بجو
روحانا مستقبل
په پاوکم 1:40 بجو
هارون بچا هنری گړې
په 1:40 بجو
اوردن کو مشال دیو ته وګرځي زو مومند ته د مومند په یکورن سیمه کې څورځي مخکي زهرجن مارو یو ماشوم چې چلی واچي په ځای روختونو کې د علاج د نشټوالي لقبل یې په خبرتا پر لارې ساور کړه. د لوبنا د ژوند او مرګ تصویرونه چې څو وخت پر ټولنیزو رسنیو خبره شول نو زیات خلک یې له کورنۍ سره د غمرازي لپاره وسورځي. زیولسو د لوبنا کورنۍ له حکومت په نږدې روختونو کې د درملنې د اسانتیا او غوښتنې کوي. په نور حال د مشرډو خبريال شان واستر زیرا کوي.
شپږ کلن لوبنا خدري شپې وړاندې په خپل کور کې اوده و چې د شپې 2 بجې مار وچی چلا. پلار قاری خوشاله د خپل کلی کورنه شوقدر اسپیټال ته وړه خو الته ډاکټرانو علاج ونه کړ او چې کوم محل پلار په شوقدر سرکاري اسپیټال کې امبولانس لا 1400 روپۍ ورکړې نو په خبرتې روانه کړه. خو ډېره کړه و لوبنا پلار کې مړه شو. قاری خوشحال رہتا د لوبنا د مار چې چلو ټوله قصه په څو ټکو کې داسې وکړه.
یار جی شپې 2 بجې وی او بس را پاسې دی لاس باندې می درد لاس له مورو کا ته مونږ ولو کا ته بیا لا خراب او بس بارم کمرینه را وېست د بس کاړي ولاړ شپ خطر هسپتال دم بوت لنه یو نرس او یو پدن ټیکنیشن هغه یو کتل او بس سوې لا به خاور ته تاسو ورسوي ایمبولانس کې اکسیجن د غم نو خراب وږي بس مونږ چې ایمبولانس کې واچو لا به خاور ته روان شو نو بس تقریبا
مار لړم چې چلو علاج وې ممکن ده د لوبنا علاج پکې شوی وې نثار مومن سره خبرې وکړې نو هغه وویل
برابر ساتھی میڈیسن سہولت ہم راکے کمپنی کے زمانہ کوارٹر تک وہ مریضان راکھ لے گی.
لوبنا پر سپینا دیرا یا کاغون کے خاور تھا اس پارلا وہ دمر گرست خلق ہم داغی دجون او دمر تصویر سر ډیر غم جندی او نن په درېم ورځ هم خلک د قاری خوشحال سره د غمرازی لپاره دغه کور ته د واګانو لور روان دي او زیات په کې د مار لړم او د سپوچی چلوالو لپاره په نږدې روغتونونو کې د علاج غوښتنه هم کوي. شانواز ترغزی مشال رادیو یکاون.
مشال لړ ته وګصه تاسو شنواستر زیرا پرور د وخت شې 15 بجې او شاهین بنری هم سټوډیو ترغل نو راځي چې له خبرو لاندې زورو
د پارلیمان د غړو محسن داوړ والی وزیر وکیلانو د غی د ضمانت لپاره په پیښور های کورټ کې خواست جمع کړی دی. له شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستانه منتخب شوی د قومي اسمبلی دواړه غړي په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیښې نه وروسته نیول شوي وو او پر ضد مقدمې روانې دي. په بونیر کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدو نه وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د بونیر د پولیسو مشر محمد ارشاد مشال لیډو ته ویلي دي چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د فوج سره په شریکه د علم په غریزه سیمه کې عملیات پیل کړي. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیګا یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې کړې. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالب استازو سره د خبرو د بل پړاو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د جټ الوتکې د برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې د اونۍ په پای کې به په دې لړ کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره د G7 په سرمشري ځای کې خبرې کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي را روان کال په امریکا کې د وو پر مختلفو اقتصادي هیوادونو په ډله G7 کې د روسیې د شاملېدو ملاتړ دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوڅو له لارې ترهګري او بدامنی خوري.
دا شین بندر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د بیپلو خبریالانو سازمان په کراچۍ کې د یو ځایي خبریال احمد منیب د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او د ننګرهار مدني فعالان سوله غواړي. نور هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې احمدالله ته وښي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده تر 3 نورو کلونو غځولې ده او د نوموړي د ملازمت موده غځولو فیصله د سیمې امنیتي ماحول په رڼا کې کړې شوې ده. ورځپاڼه لیکي یو خوا هند خپل تر انتظام لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو وروسته د کنټرول په کرخه حالات کړکېچن کړي دي، نو بلخوا افغانستان کې حالات ښه کولو لپاره مهمې فیصلې کېدونکې دي. نو په داسې وخت کې د فوز د مشر د دندې موده غځول یو ښه فیصله ده. ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه چې د تیر کال په نسبت په روان کال کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې 1.8% اضافه شوې ده، بلخوا د لوی صنعتونو په پیداوار کې د زیاتوالي په ځای 3.5% نه زیات کمی ریکارډ کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف حکومت په خپل یو کلن کارکردګۍ د اطمینان څرګندونه په کولو سره صرف د ګرانۍ اعتراف کړی دی، خو اپوزیشن بیا د حکومت د ناکامیانو یو اوږد فهرست جاری کړی چې پکې اولس ته راپېخ مشکلات او ګرانۍ په ګوته کړی شوی ده. ورځپاڼه لیکي حکومت په معیشت کې د بهترۍ دعوی کوي، نو ښکاري داسې چې حکومت د معاشي مشکلاتو نه پراوتلو سره اولس ته اسانتیاوې ورکولو په پوزیشن کې دی. نو هیله ده چې د خپل واک په دویم کال کې به تحریک انصاف اولس ته اسانتیاوې ورکولو سره سره د ګرانۍ خاتمې لپاره به پوره کوششونه کوي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي 1947 کې پاکستان د ازادۍ وروسته هند به د پاکستان برخې اوبه ایسارولې او بلاخر د نړیوال بینک د سالیسۍ وروسته په 1980 کې دواړو ملکونو ترمنځ سنتاس لوزنامه وشوه چې تر لاندې درې مشرقي دریابونو په اوبو د هند او درې مغربي دریابونو په اوبو د پاکستان حق تسلیم کړی شو. خو دې باوجود هند د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره یو خوا په مغربي دریابونو ډیمونه جوړولو وروسته اوبه د ایسارولو کوششونه کوي، نو بلخوا د پشکال بارانونو وخت کې په غیر د څه اطلاع ورکولو د خپلو ډیمونو نه اوبه پاکستان طرف ته پرېږدي، چې له وجې ترې د پنجاب او سند صوبو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واوړي. ورسمان لیکي د سنتاس لوزنامې تر لاندې هند پابند دی چې اوبه پریښودو ډیټا پاکستان ته ورکړي، خو یاد ملک د تیرې څه مودې راهسې دا ډیټا ورکول بند کړي دي. نو حکومت له پکار دی چې پوره تیاری سره دا معامله نه صرف د نړیوال بانک په وړاندې راپورته کړي، بلکې ملک کې واړه ډیمونه جوړولو طرف ته دی خپل توجه راوګرځوي چې سیلابي اوبه پکې ذخیره کړي.
مطبوعات وال سټریټ جرنل لیکي چې د افغانستان د سولې د بهیر او له هند سره د ترنګلتیا پر مهال د پاکستاني پوځ د مشر جنرال خبر جاوید باجوا د کار موده نوره درې کاله غځول شوې ده. بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې مذاکرات له هغو افغانانو سره د دوکې په څیر دي چې په ډیرو تکلیفونو کې یې د هما شموله او له زغمه ډکې ټولنې لپاره کار کړی. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاورو.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د پاکستاني پوځ د مشر په حیث د جنرال قمر جاوید باجوا د کار درې کلنه موده په راتلونکي نومبر کې سر ته رسیدله، خو سیړونکي وایي دغه موده تر نورو درېو کلونو غځولو مطلب دا دی چې په دې هیواد کې به خارجه پالیسي لا هم د پوځ د اثر لاندې وي. په دې موده کې په کورني معاملاتو کې هم د پوځ کردار سیوا شوی دی، خو وزیر اعظم عمران خان د ګلپورس وویل دا فیصله یې سیمه ییز امنیتي حالاتو ته په کتو سره کړې ده. ورځپاڼه د پیپلز ګوند یو مشر فرحت الله بابر د خلیلی کې چې د جنرال باجوا د کار موده غزول خفه فیصله نه ده. دی وایي که یو تن هر څومره قابل او اهل وي، خو ادارې په افرادو تکیه نه کوي او که داسې نه وي نو ادارې به کمزوري کیږي. دا راز ځینې ناقدین تور لګوي چې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د بریالي کولو په بدل کې عمران خان دا کار کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي چې پوځ په کورني معاملاتو کې لاسوهنه ردوي، خو د امنیتي ادارو ځینې چارواکي په شخصي محفلونو کې وایي چې په پاکستان کې سیاست کوونکي دوه ګوندونه یعنی مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند یا لږ تر لږه د دوی مشران له سیاسته بهر کول پکار دي. د دوی په وینا دا ځکه چې دوی درغلي کړي دي. له یادو ګوندونو سره تعلق لرونکي دوه وزیر اعظمان او یو ولسمشر دا مهال د درغلیو په تور کې بندیوان دي چې هغوی یې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې له طالبانو سره د واشنگټن مذاکرات د سولې پر ځای د امریکایي ځواکونو د وتلو ممکنه لوزنه مخکاري. دا به د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا لپاره ګټوره وي، خو افغان ولس ته به یې ګټه نه وي، بلکې دوی به په ناآرامۍ کې ګیر پاتې شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې دا عمل له هغو افغانانو سره د دوکې په څیر دی چې په ډیرو تکلیفونو کې یې د همه شموله او له زغمه ډکې ټولنې لپاره کار وکړ. د ورځپاڼې په وینا له طالبانو سره د امریکا مذاکراتو په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریز انتخابات هم د بې یقینۍ ښکار کړي دي، او که طالبان بیا واک ترلاسه کړي نو په دې هیواد کې به د اقلیتونو او ښځو حقونه هم له ډېر خطر سره مخ شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وال سټریټ جرنال لیکي پاکستان چې له هند سره یې د کشمیر پر سر درې جنگونه کړي دي، نو چې کله هند د کشمیر ځانګړی قانوني حیثیت ختم کړ نو پاکستان پر سخت رد عمل وښوده، خو د منځني ختیځ د اسلامي هیوادونو لخوا ورسره ملاتړ ترلاسه نه شو. کله چې هند په کشمیر کې خلک نیول او کرفیو یې لګولې وه نو په هغه وخت کې سعودي عرب په هند کې د 15 ارب ډالرو د سرمایه کاری کولو اعلان وکړ، او متحده عربي اماراتو د هند وزیر اعظم نریندر مودي ته د هیواد تر ټولو لوی ایوارډ ورکولو لپاره د دورې بلنه ورکړه. د دې لیکنې مهمې برخې له مجد بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې دا ویاو کالونه په هندو اکثریتي هیواد هند کې مسلم اکثریتي ریاست جمو کشمیر د یو ځانګړي حیثیت په توګه پاتې شو، خو اوس یې دغه ځانګړی حیثیت ختم شو ځکه چې د هند د پارلیمان دواړو ایوانونو یو داسې قانون منظور کړو چې کشمیر یې په دوو برخو کې وویشلو، او اوس د هند نور وګړي هم دغه ریاست ته د اوسېدو او کاروبار کولو لپاره ورتلی شي. مخکې د کشمیریانو نه بغیر په مستقله توګه په کشمیر کې نه څوک اوسېدی شول، نه چا ځمکه اخیستی شوه، او نه چا کاروبار او نوکری کولی شوه. د ورځپاڼې په خبره اوس ګڼ شمېر کشمیریانو سره دا ویره ده چې غیر کشمیریان به په لویه پیمانه کشمیر ته مخه وکړي چې له وجې به یې د هغوی د خپلواکۍ او خودمختیارۍ امیدونه ختم شي. د ورځپاڼې په خبره پاکستان د کشمیر په سر هند سره درې جنگونه کړي دي، او د هند لخوا په دې تازه کړنو یې سخت رد عمل هم وښودلو، خو په مندني ختیځ کې د اسلامي هیوادونو لخوا ورته سملاتړ ترلاسه نه شو. کله چې په کشمیر کې په سلګونو فعال لیکوالان، خبریالان او کارپوهان نیولې کېده او د ټول کشمیر سره د انټرنیټ او ټلیفون رابطې پرې شوې وې. هم په دغه وخت د سعودي عرب د تیلو یوې کمپنۍ ارامکو د هند د تیلو یوې کمپنۍ سره د 1500 ارب ډالرو د سرمایه کارۍ اعلان وکړو. ورسپاڼه زیاتوي چې بلخوا کله د اتوار په ورځ په سرینګر کې کشمیري زلمو په هندي سرتیرو د کانو گزارونه کول. هم په هغه وخت د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې راتلونکي اونۍ به وزیر اعظم نریندرا مودي متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې هلته به ورته د دغه هیواد تر ټولو لوی ایوارډ ورکړل شي او بیا به اسلامي هیواد بحرین ته ولاړ شي چې دا به د هند په تاریخ کې د یو وزیر اعظم بحرین ته اړومبی سفر وي. د ورسپاڼې په خبره په هند کې د بشري حقونو کارکوونکو او مدني فعالانو د کشمیریانو پر ضد امنیتي سرتیرو سلوک غندلی دی، خو په یوه تازه نظر پوښتنه کې 55% هندي وګړي د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت خاتمه غواړي او 50% تمه لري چې نریندرا مودي به په راتلونکي 5 کالو کې د کشمیر ستونزه هواره کړي. د ورسپاڼې په خبره د ګڼ شمیر خلکو هیلې دي چې که په کشمیر کې د هند لخوا سرمایه کاري زیاته شي نو اقتصاد به ښه شي او ځوانانو ته به د جهاد نه علاوه په نورو موضوعاتو د سوچ کولو موقع ملو شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لډیو ته وګورئ. ګارډین ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش خپل عملیات پراخوي او دغه نه یوازې د افغان ولس بلکې د نړیوالو لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. ابراسل کې دا چې په قدر کې د طالبانو د استازو سره د سولې خبرې هم روانې دي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندا سره ورو.
ګارډین ورسپاڼه لیکي په کابل کې پر یو واده په ځانمرګي برید کې له 60 زیات کسان وژل شول او ګڼ ژوبل شول. دا یو خونړی برید و چې ذمہواري اسلامي دولت ډلې منلې ده. د ورسپاڼې په خبره داعش ډله اوس په دغه هیواد کې پراخه موجودیت لري او اثر یې له طالبانو په زیاتېدو دی چې د یو داسې وحشیانه حملې منصوبه بندي کولی شي چې د انسانیت، مذهب او روایاتو هر خوانۍ او غیر انساني او د کرکې ډک عمل دی چې پکې په واده کې بېګونه خلک نه حکل شول. دا حمله په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له 13 اگست میاشت راهیسې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې کوي، د اگست په 13 په ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې عمل او روانې خبرې باید ګړندی شي سو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. بلخوا داسې ویره هم ده چې داعش ډله غواړي په دغه هیواد کې په ولس کې ویره پیدا کړي د دغې له وجې بیا خپل اثر زیاتو سیمو ته وغځوي، نو ځکه د واده خادۍ غوندې په پروګرام کې د غبرې ترسره کړه. داعش ته له دې کبله تر طالبانو د لوی ګواښ په سترګه کتل کېږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور مخ په زیاتېدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر عام خلک په نښه کوي. داعش ته له هسې خو په عراق او شام کې زیات شتون لري، خو په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو داسې معلومیږي چې اوس په افغانستان کې مضبوطېږي، چې دا د سیمې او افغانستان د سولې او امنیت لپاره د یو لوی ګواښ په توګه راپورته کېږي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغې سر راپورته کړ چې په شام او عراق کې ماته یې وخوړه. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ممکنه وتلو وروسته داسې ویره هم شته چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت یا داعش ډله خپل عملیات لا پسې پراخه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو د کامیابېدو او د سولې عمل سرته د رسیدو وروسته به دی له افغانستانه خپل عسکر په مرحله وار توګه وباسي.
تو فرخند اساس تاسو ته مقاله وړاندې کوله. اوریدونکو، ای پی خبری اجانس د کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو کې روان کړکېش ته کتنه کړي. اجانس د هند تر انتظام لاندې د کشمیر د پولیسو له خولې وایي چې له وسلوالو سره په یو نښته کې 2 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې یو مشکوک وسلوال او یو پولیس اهلکار شامل دي. په عیني حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ روانې لانجې په ختمولو کې د منځګړیتوب وړاندیز کړی. د مقالې مهمې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
ای ایف پی خبری اجانس لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو د شورو په ورځ ویلي چې په بارامولا ضلع کې په یو نښته کې یو مشکوک وسلوال او یو پولیس والا وژل شوی دی. اجانس لیکي د کشمیر زون پولیسو په ټویټر پاڼه لیکلي چې په پیښه کې د دوی یو اهلکار ژوبل هم دی. په ټویټر پیغام کې پولیسو دعوه کړي چې وژل شوی مشکوک وسلوال یو ځایي اوسیدونکی و چې له لشکر طیبه سره یې تړاو لرلو. لشکر طیبه پاکستان میشته وسلواله ډله ده چې ورباندې د 2008 کال د ممبئی د ترهګرو حملو تور دی. اجانس لیکي دا پیښه په سلاغې مخې ته راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې پس لاغې لا ترینګلې شوې چې د اګست په 15 د هند پارلمان د آئین 370 ماده لغوه کړه او د جمو کشمیر ځانګړي نیمه خود مختاره آئینی حیثیت ختم کړ. د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ درې واري جنگونه او بېشمېره نښتې شوې دي. په عین حال کې ای ایف پی خبری اجانس د هندي رسنۍ پریس ټرسٹ آف انډیا په حواله وایي چې د نهې په ورځ د لائن آف کنټرول په پونچ سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په ډزو کې یو هندي سرتېری وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. پاکستان وایي پر لائن آف کنټرول د هند لخوا په ډزو کې د دوی درې ولسی وګړي وژل شوي دي. اجانس لیکي ولسمشر ټرمپ د نهې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اونۍ په پای کې به د کشمیر په مسله د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د جی اوه هیوادونو په سرمشریزه کې خبرې وکړي. تمه کېږي چې په فرانس کې کېدونکې د اوو هیوادونو سرمشریزه کې د امریکا او هند مشران سره وګوري. اجانس د امنیتي او حکومتي سرچینو په حواله لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اګست له پیل راهیسې لږ تر لږه 4000 کسان نیول شوي دي. په سیمه کې د رابطو نظام مفلوج دی او په تګ راتګ هم تر یوه حده بندیز دی. اجانس لیکي یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي په هند غږ کړي چې نیول شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دوی په سیمه کې په روان صورتحال ډېر اندېښمن دي. بلخوا په فرانس کې چارواکو وویل چې ولسمشر مکوا به د جی او هیوادونو سرمشریزې مخکې له نریندر مودي سره په ملاقات کې د کشمیر په مسله خبرې کوي. په عین حال کې د نهې په ورځ د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د کشمیر شخړه دې هند او پاکستان په خپل منځ کې حل کړي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال اډو ته وګورئ. د بیپلو خبریالانو سازمان په کراچۍ کې د یو ځایي خبریال احمد منیب د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او د پولیسو لخوا د هغه د نیولو څرنګوالی یې غندلې دي. د رسنیو د ازادۍ په اړه د بیپلو خبریالانو د سازمان د 2019 کال د شمیرو له مخې پاکستان په 180 هیوادونو کې په 142 نمبر دی. د بیپلو خبریالانو د احمد منیب د نیولو په اړه یو خبر پاړه نن یعنی د شروع په ورځ خبره کړې چې تفصیلي په دې راپور کې ورو. د بیپلو خبریالانو سازمان په کراچۍ کې د یو ځایي خبریال سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او د پولیسو لخوا د هغه نیول یې غندلې دي. سازمان وایي احمد منیب چې د اګست په 10 پولیسو ونیولو، نو نوموړی یې له هغه وروسته د شاوخوا 2 ساعتونو لپاره په داسې حالت کې ساتلی و چې له هیچا سره یې رابطه نه شو کولی. د احمد منیب بیرمن اسبا منیب د بیپلو خبریالانو سازمان ته ویلي دي چې درې ورځې پس ورته معلومه شوه چې خاوند یې چیرته دی. د دې په خبره د رسول هغه چې احمد منیب د اګست په 10 د شپې 4 بجې پولیسو او پوځیانو لزان سره بوتلو. نوموړی زیاتوي چې په خاوند یې د بدخورۍ تور دی. یا ځایي خبریال چې د اردو ژبې ورځپاڼې پیارا وطن خپرونکي او ایډیټر دی، د پولیسو د درغلیو او منظم جرمونو په اړه رپورټینګ کوي. دا په اصل کې دا چې له چارواکو د پرله پسې پوښتنو 4 ورځې پس اسبا منیب ته معلومه شوه چې د هغې خاوند د کراچۍ په مدینه پولیس سټېشن کې دی او د راپورونو له مخې لا هم د نوموړي ضد تورونو په اړه تحقیقات روان دي. د بيپلو خبريالانو سازمان د اسيا پاسيفيک څنګه وايي په کراچي کې د خبريالانو تختول او بیا په تنهایی کې ساتل عادي کار ګرځیدلې د هرڅخای چې د احمد منی به زده کاروایی یوازې د خبريالانو تر اغیز لاندې دروستو هڅه ده چې هدف یې خبريالان پر دې مجبورول لی چې پر ځان په خپل سنسرشپ ولګوي د منی به مرمن وايي چې لګرفتاری مخکې به یې خاوند ته دړکی ورکل کېدی نوموړی وايي زما خاوند ماته وویل چې عرفان بہادر نومی پولیس چارواکی راتا دا اگست په پنځم په ټلیفون او دڑاکه را کړی و کچیرې له پولیسو سره دی لانجه وکړه نو او به وجل شي
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د افغانستان په ننګرهار کې مدني فعالان او قومي مشران په جنگ کې لخکېلو ډلو د دایمي اوربند او سولي غوښتنه کوي دی وای چې ل رواني جګړې ل عمل افغانانو ټول ارزښتونه لاس ور کړی دوی ل طالبان غواړي چې بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کیږي تفصیل د بزمواد عبد په دې راپور کې
په ننګرهار کې مدني فعالان او قومي مشران په جنگ کې لخکېلو ډلو غواړي چې دایمي اوربند وکړي او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي مدني فعال نوراغا ځواک مشال راډیو ته وویل
صلح نشتون زمنګ د ژوند ټول ارزښتونه زمنګ ناغستې دي هر ورځ موږ جنازې ګورو نو یو غږ مو په افغان دولت باندې او په طالبان او د امریکا په متحده ایالاتو په نړیواله ټولنه دا دی چې د تلپاتې او باعزت صلح په رابطه باندې باید ټول امکانات دوی په لاره باندې واچي او ګران هیواد افغانستان کې یو تلپاتې صلح حاکمه کې چې تر څو موږ هم د نورې دنیا د خلکو غوندې د خوشحالۍ د آبادۍ او د ترقۍ ژوند ولرو
قومي مشر محمد نعیم ولاړ وایي په افغانستان کې نامنی د سیمې هیوادونه هم نام نه کولای شي دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي
دی افغانستان سوله تاثیر کوي پاکستان گاونډي وادو او نور نړیوالو باندې چې افغانستان کې سوله وي د سوله خپل اثرات لري خو مونږه په جرأت سره وایو د زړه له درد وایو چې دا نیمه پیړۍ مونږ په دغه جنگ کې سوځو هر ورځ د انتحار هر ورځ انفجار هر ورځ بمی شاودنې په سلهاو ځوانان عام وګړي زمونږه د مرمیو د باروتو ښکار
بلخوا د ننګرهار والی شاه محمود مخیل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان دولت د داسې سولې غوښتونکي دي چې د افغانستان نظام او ولسته پکې ګټوي
وخت د سولې خبرې د دې باعث ګرځي چې د نورو جنگونو ته زمينه مساعده کړي نو که د سه هم جانب صلح هي چې هغه کې د ټول افغانانو عزت خوندي وي د افغانستان نظام ته صدمه ونه رسیږي ثبات دلته رامنځته شي د کې همیشه به حکومت طرفدار ده
د ننګرهار مدني فعالان او قومي مشران پر داسې مهال د دایمي اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوي چې په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلي او تمه ده چې ژر به یې پایلې اعلان شي خو ورسره سم په افغانستان کې چاودنو او وسلوالو بریدونو هم زور اخیستی دی باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اردوونکو د خیبر پختونخوا د ملکن یو تعلیم یافته ځوان بلال خان بلال چې رباب غږوي په اسلام آباد کې د اهنګکده په نومو د موسیقۍ د زده کړو یو مرکز پرانیستی دی وایي له موسیقۍ سره د ځوانانو مینې ته په کتو یې دغه کار کړی د اهنګکده د زده کوونکي خوښ دی چې د موسیقۍ د معیاري زده کړو یو ښه فرصت په لاس ورغلی تفصیل د هارون بادشاه په دې راپور کې
¶¶
د تانی کلی بلال خان بلال په ملکن پوهنتون کې د خپل زده کړو ترڅنګ له رباب سره هم خپل شوق ته دوام ورکړل او په سیمه کې د یو تکړه رباب غوونکی په توګه یې نوم وګاټه. نوموړی د لوړ زده کړو لپاره اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې محسوس کړه چې د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي د موسیقۍ بیلابیل آلات غږول زده کړي کوم مناسب ځای نشته. بلال زړه وکړل او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې آهنګ کدا جوړ کړه.
زما کومه میوزیک اکیډمی ده نزاغه ته د سورونو کور ویلې شم. شپږم جنوري 2000 اتلسم باندې موږ نه دی باقاعده پرانیست واغم وکړه. تر اوسه پورې زموږ سره اتل شل سټوډنټان دي، یولس درباب سټوډنټان دي، د وایلن سټوډنټان دي، تبله ده پکې. ریسنت موږ پینټینګ کلاس هم سټارټ کو، دوه اثر د ګیټار سټوډنټ دي، دوه د پیانو سټوډنټ دي. جنکه هم راځي، اګه فیملیز هم راځي، ماشومان هم راځي. د جینډر هغه ایشو پکې نشته چې یعنی صرف به الګان زده کړې کوي جنکه بنه کوي.
بلال خان بلال زیاتوی دوی د هنکدی لپاره و پانه هم جوړ کړی او خلک کولای شي له سره د داخلي لپاره د دوی آنلاین فارم وکاروي.
ahangada.com زموږ ویب سټ هم دی، آنلاین فارم به هغه باندې. زموږه فیس چې کوم منتلی دی نو هغه 15000 دی، دین علاوه 15000 ایډمیشن دی. په هفته کې دوه کلاس زموږ اخلو، ګل نتر زیارت ورسپوري. اکثر موږ میوزیک سیشنز کو، ټول سټوډنټ یاره یو ځای کو یا د سیو کو چیو میوزیک ایونت په جوړو کې شاندې کې دنیا فنکار پرفارمنس ان کې خلک ووري هم چې کم خلک غواړي ایډمیشن نو هغه افس تر اتلی شي. دا په 11 مرکز کې سلیکټ سنټر پلازا 13 نمبر افس په دریم فلور باندې.
د گلګت بلتستان نومان اسلم چې د اسلام آباد په پوهنتون کې زده کړې کوي له بلال خان بلال څخه د رباب زده کولو لپاره آهنګ کدی ته ځي. اسلام وای رباب یہ د خوخی ساز دی او بلال ورتا پڑے رختو گا زده کوي.
ایک تو ہمارا کلچرل تھوڑا سا ٹچ ہے، میں اصل میں گلگت بلتستان سے ہوں.
زاد گلگت بلتستان میں اور رباب زمگ لو کلچر سر ہم اڑ لری زمگ خوئی بوئی ہم پختنو تزیات ورتا دی بل داچ د رباب او زمگ د موسیقی دی وی علی چ چرده ورتا وایو آوازون ہم سر نگدی وی نو زکما او غختل چ رباب غ گول ستکڑم. بلال صاحب ډیر ښه کار کړی دی چې موږ ته په اسلام آباد کې اکیډمي جوړه کړې. زه یو شمېر استادانو ته تللی یم خو هغوی به پیسې رانه واخیستې او څه به یې رازده نه کړل. د کلاسیکي موسیقۍ څومره زده کړې چې ما په تیرو دوو میاشتو کې کړي په تیرو درو کلونو کې مې نه وې کړې.
کتون کی وای په پښتنو کې لخکل هنرونو په تیر له موسیقۍ سره علاقه لرون کې خلک ډیر دي. دوی وړاندیز کوي چې د اسلام آباد په څیر د خیبر پښتونخوا په پیښور او شمیر نورو ښارونو کې هم آهنګ کدی ته ورته د موسیقۍ د زده کړو مرکزونه باید جوړ شي.
د هرون بچا راپور تاسو واردو هم دې سره د نن ورځې د نڅاتا خبرونو وروستیو شیبو ته رسیدلې یو. درې منټه کم شپږ بجې شوې. له شاهین بنیری وروستۍ لن خبرونه ورو
د وخت مهم خبرونه. د پارلیمان د غړو محسن داوړ اولی وزیر وکیلانو د غید ضمانت لپاره په پیښور هایکورت کې خواست جمع کړی دی. د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي سمبلی دواړه غړي په وزیرستان کې د خړ کمر د پیښنې وروسته نیول شوي وو پر ضد مقدمه روانې دي. په بونیر کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدونه وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د بونیر د پولیسو مشر محمد ارشاد مشال لیډو د ویلي چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د پوځ سره په شریکه د علم په غریزه سیمه کې عملیات پیل کړي دي. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیګا د پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د خبرو د بل پړاو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د پچیراګام پولیسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش ته وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د جیټ الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی دی. پولیس مشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې د ونې په پای کې به په دې لړ کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د جی اوو په سرمشري ځای کې خبرې کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي را روان کال په امریکا کې د اوو پرمختللو اقتصادي هیوادونو په ډله جی او کې د روسیې د شاملېدو ملاتړ دی. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلي ایران په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوسو له لارې ترهګري او بدامنی خوري. دا خبره نوموړي پرون د منځني ختیځ په موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې ده.
اودن کولن خبرونه مو واوریدل. همدې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي، خو سبا سحر پورا په 9 بجې به یو وار بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه تاسو پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه اوریدل شئ. خپل کوربه سره مومن او د مشال کوټینګ ته اجازه ورکړئ. د لا پامان او خو وختونه.